السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي یک شنبه ده د کاب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 د یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو پلانډیز پیلوو د طالبانو حکومت وای د ترکیه لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث وسو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسي فورم په څنډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د شګلی زیا په خبره دوړو لوريو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ور باندې خبرو ته اړتیا ده د هغه په وینا افغانستان او ترکیه ژمنه وکړه چې د قطر په ګډون به د تخنیکي بحث له لارې پر پاتې مسایلو سلام وکړي له میاشتو هیڅ قطر او ترکیه هڅه کوي چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو په تنظیم کې برخه واخلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل سي توماس نیکلسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږدي چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي امیر خان متقی د انتالیا ډیپلوماسي په فورم کې د خبرو پر مهال غوښتنه کړې وه چې پر افغانانو دې کوم بهرنی حکومت نه تپل کیږي د طالبانو پر حکومت انتقاد کیږي چې واکې د زور له طریقه ترلاسه کړي او تر اوسه یې د ټاکنو له لارې د حکومت جوړولو په باب خپل دریځ نه دی روښانه کړی د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې نن یک شنبه د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې پر 15 بېوزلو کورنیو هغه بشري مرسته وویشل سوه چې د ترکیې لخوا برابره سوې وه د دې ټولنې د یو ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د خوراکي موادو تر څنګ د ژمي لپاره ځانګړي توکي هم شامل وو روسي پوځیانو د پولند پولې ته نږدې د اوکراین پر یوه پوځي هډه هوایي برید کړی لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې پر دغې اډې لږ تر لږه 8 توغندي ویشتل سوي دا برید داسې مهال کېږي چې پر اوکراین د روسیې د بریدونو له کبله هلته بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی اوکراینی چارواکو پرون وویل چې په تیرو 12 ورځو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل سوي او کابو 3 تنه نور ژوبل سوي دي د اوکراین لوی څارنوالي په دې اړه ویلي چې دغه ماشومان په خارکیف خرسون دونیتسک او سومي ښارونو دغه ورځ د کیف په شاوخوا ښارګیو کې مړه یا ژوبل سوي دي د اوکراین استخباراتي ادارې پرون روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون وطنه وژل سوي دي اوکراین پر روسیې تور پورې کوي چې د جګړې له سیمو ملکي وګړو ته د تلو اجازه نه ورکوي د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ نن یک شنبه وویل چې روسیه ممکن په اوکراین کې کیمیاوي وسلې کار وکړي او که دا کار وکړ نو به یو جنگي جنایت وي د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ناتو سرمنشي د جرمني یو ورسپانی ویلت ام سونتانګ ته په امریکا کې ویلي چې کرملین د هغه څه لپاره چې توجه کېدای نسي د توجه کولو لپاره د درواغو پلمې جوړوي د روسي مرکزی بانک امر کړی چې دغه هواد د ونډو بازار دی دیوی اونۍ لپاره بند وي دروانی هوت میشته پر 15 پر اوکراین د روسي د يرغل فورات د مسکو د ونډو ارزښت ولوي او یو ورځ وروسته د لویدیزوالو د سختو بندیزونو په اعلان پسې د روسي حکومت د ونډو بازار بند کړ چې لا هم نه دی پرانستل شوی او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمالي شهر اربیل کې لګیدلی له ایران څخه توغول سوي وو د کوردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا لس بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګیدل چې د امریکا د قونسلګری نوې ودانۍ او شاوخوا استوګنیزې سیمې په نښه کړې چې یوازې مالی زیان اړولی دی په عراق کې د ایران د دولتي تلویزیون یوه خبریال ویلي د دغو توغندیو هدف د اسرائیل ځینې پټ مرکزونه وو د مهمو خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو واورید د دې ترڅنګ د څلور بجو په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای شئ په ترکیه کې د درې ورځنی غونډې نن وروستي ورځ ده چې پر افغانستان هم پکې بحث شوی
ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي
خلق وای که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت جګ شوی
نرخ له هماغه سی په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لر شوی دی
په پکتیا کې په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي
د نیم لکه نور اراده لري په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کښېنو
د تورخم له لارې هغو افغانانو ته افغانستان ته د تګ لنډمهاله اجازه ورکول سوې چې تذکري یا هم ځینې خاص کارډونه ورسره وي د اوکراین پر جګړې هم راپور خپرو د خپرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونی دراپورونو برخه ته ورزو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی له ترکیې او قطر سره د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه یو هلته درسېدو په هڅه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره د امیر خان متقی تر کتنې وروسته وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوشغلو سره وکتل او دوړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږیدلی. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان رسال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکي هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
وردل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکیه او قطر سره د افغانستان د نړیوالو ډګرونو د مدیریت په اړه یو حل ته رسیدو په هڅه کې دي. د تورخم هغړی بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونو او تذکرو له درلودلو سره سره افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د بدسل کې د چی په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې هغه مسافر چې د تورخم او چمن په دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه سي، ګني بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو د اوشتو اجازه ورته نسته. بلخوا د ازادي ریډیو مشال څنګه ته د خیبر پښتونخوا ځایي چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار موید یوسف په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
خان محمد یو له هغو افغانانو دی چې د تورخم هغړې له خپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل سوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ته ویلي عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د دې خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې کولای سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي سوي دي.
دا موږ ټول نړیواله باندې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي.
هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په دریو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینې بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو دا وختو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګه ته د خیبر پختونخوا ځایي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بېرته افغانستان ته ستنېدل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې د نوې مریض کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره نیالګي کښېنوي. دا هم تفصیل
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوې مریض کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکو باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمیر نوي باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي چې مسمیرې ونې دي، اکثره 8000 د بادامو باغونه دي او 8000 د غره کمته د مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیری دی خو چارماغ دی او زنغوزی دی د نیم لکه نور اراده لرو سی په مختلف ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروالی چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونی کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز خاروالی سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د نهجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دغه لپاره پلان درې ست د خار مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې او د ولسوالیو یاړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو چې درې ښاروالۍ موږ لرو په هغه کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپله نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا والي مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جي اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
اویا زره نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي انشاءالله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرام او تراریو په پوری په مختلفو ولسوالیو کې دی وی خیره مؤسسې په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کېنول کیږي، خو د خلکو دایمي شکایت دادی چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت کردیم.
Referendum sonrası
the masses is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. په نړۍ کې تاوده موضوع دا ده چې د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسي ځواکونو په نننی هوایي برید کې 9 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دا پوځي اډه د اوکراین په لویدیځ کې د پولند پولې ته څېرمه پراته ده. بلخو د پولند ولسمشر خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي ناټو به پر ځواب ویلو غور وکړي. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د یاوریف په نوم د اوکراین دغه پوځي اډې باندې د چارواکو په خبره لږ تر لږه دیرش توغندي وار شوي چې یو شمېر هدف ته له رسېدو مخکې شن شوي دي. دا د اوکراین په لویدیځ کې د دغه هیواد تر ټولو ستره پوځي اډه ده چې 360 کیلومتره مربع تاسیسات لري او د پولانډ پولې ته په 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. د اوکراین په لویدیځ کې د ایوانو فرانکیوفسک ښاروال ویلي د دغه ښار پر هوایي ډګر هم بمبار شوی دی. پر دې سربیره نن روسي ځواکونو په خیرن هیف سیمه کې هم هغه ودانۍ په نښه کړه چې څو اپارتمانونه پکې وو. د برید کې د یو کس د وژلو او وو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداري ورکړی چې که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ شي. بل لور ته د پولان ولسمشر اندري دودا ویلي که روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي دا به اوسنۍ لوبه بدله او ناټو به یې په زغرده د ځواب ویلو غور وکړي. دودا له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د پراخ خورانی هر ډول وسله وکاروي اوسنۍ لوبه ورسره بدلېدلی شي. تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي وو روسیا ممکن اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي او په خبره یې دا اقدام به جنګي جنایت وي. اروپایي مشران هڅه کوي چې روسیا اوربان ته وهڅوي، خو د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویل شوي چې پوتین د جګړې د پای ته رسېدو لیوالتیا نه لري.
بنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial. لو اروپا تر امریکا
لغه
یہ حکومت ذمہ وار ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
لا آسیا تر آسترالیا
بیر
آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں.
سی آزادی رادیو ته غواژ یست پڅو شیبو کې زما همکار اسمت ساروان له نورو راپورونو سره ستاسو ملتیا کوي. خو اوس د نن ورځې سپورتي خبرونه په ګډه سره اورو.
په کابل کې د ججستو لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې په مرکز کابل کې نن د اتیا لوبغاړو ترمنځ د ججستو لوبې پیل شوې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه لوبو کې د هرات، خوست، بلخ، بادغیس، دایکندي، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او فاریاب ولایتونو لوبغاړي برخه لري. په یاد لوبو کې لوبغاړي د ځوانانو او لویانو په کټګوري کې له شپږ 50 تر 95 کیلوګرام وزنونو کې له یو بل سره لوبې کوي. دغه لوبې د بدني روزنې ورزش ریاست په 1500 کسیز جمناسیوم کې کیږي. د یادونې ده چې د یادو لوبو مخ ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. په کابل کې د سکوهنې لوبي پرون پیل شوې. د سکوهنې فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې یاد سیالي په مرکز کابل کې د میدان وردګ، پروان، کونړ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د 297 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د دې فدراسیون د معلوماتو له مخې یاد لوبي د لویانو په عمر کې د بدني روزنې ورزش سیاست د سکوهنې لوبغاړو کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې په یادو سیالیو کې له شپږ 40 تر 90 کیلوګرام وزن پورې لوبغاړو د اتور زول لپاره لوبي وکړي. ویل شوې چې له یاد لوبو مخه د ملي لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. او د 2022 کال د خزانه کرکټ په نړیوال جام کې چې د نیوزیلند په کوربتوب روانه میشت پیل شوې دي، هندستان لوبډله تر اوسه لومړی مقام لري. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، هندستان، نیوزیلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز، انګلستان، بنگلاديش او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د 2022 کال د خزو د کرکټ نړیوال جام کې ګډون لري. دغه نړیوال جام په ترسره شویو سیالیو کې پاکستان د خپلو دریو سیالیو څخه درې واړه بایللي او وروسته یعنی اتم مقام لري. هندستان د دریو څخه د دوه لوبو په ګټلو سره لومړی او استرالیا د دوه سیالیو څخه د دوه لوبو په ګټلو دویم مقام لري. دغه شان په ترتیب سره نیوزیلند دریم، سویلي افریقا څلورم، ویسټ انډیز پنځم، انګلستان شپږم او بنگلاديش اووم ځای لري.
له خبرونو ور اخوا
یوار بیا سما اسمت چاروان سلامونه و منی. که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 120 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بیو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بیې کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو له لوړېدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړېږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوی دی، همغسې پخوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولې. اکثره خلک وس نه لري چې په همغه نرخونو باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي واوسي. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مون خوشاله یو چې ډالر ښکته شو نو جنسونه به مرزانه شي، نو هماغه چې ډالر ښکته کیږي نرخ له هماغه سي په لا د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لږ تر لږه دغه ډول نرخونه چې دي دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانیو بدلېږي. څه موده وړاندې د یو ډالر بیا آن 115 او 140 افغانیو ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له 90 تر 80 افغانۍ رسېده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلوي بورې وړو بیا له 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسېده. دغه شان د 14 لیټره غوړې یوه بشکه په 1350 افغانۍ او د 20 کیلوي وریجو یوه بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرولو بیا 2 سلویخت، د یو لیټر ډیزلو بیا 6 سلویخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلویخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیې له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یوه بورې 50 کیلوي بورې وړه په 2300، یوه بشکه غوړي په 2800 او یوه 20 کیلوي بورې سیله وریجې په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ویل تداره چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دویم علت چې د زمونږ د سوداګرو حرص دی، البته چې دوی د ډېرې ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی یې کوي.
د وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بیو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ 1 میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنګ په اساس باندې تاسوینه چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده، دې هم تاثیر کړی. د افغانستان په مارکیټ زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادي رادیو ته ویل.
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بایو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړی. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا له دې بایو سرغړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به ورسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بایو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي، دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼې لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نه وای شوې، شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای، خو له دې کبله چې جو بایډن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورځپاڼې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې، لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورځپاڼې په روغتونونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو او همداراز بې وزلو افغانانو عکسونه خپره کړي او هغه د جو بایډن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورځپاڼې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي په هماغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګری حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم برولی شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدم ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قريه يم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتي سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسوک لای هیڅ قوت ونه لري. دلی وفات سو زمر ازادي رادیو سندای مغشتن ازم مرتن چپلا پاملرنه وکي مرده دغه پرمار د ترکمنستان پرمار زمر فراتیو وس ګل دی هیڅ قوت موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو قوت کو.
السلام علیکم، زه خان زید نایدین افغانندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته هغه وخت کې سپېته ضرورت کې د کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د مایدین او د کونډو اطمینانو حقوق تر پښو لاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې.